یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو یو سازمان وایي پر ملکي وګړو د هوایي حملو له یو مسؤول سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او همدا راز واب اوري چې په پیښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، وسلوالو سرپل کې د یوې روغتیایي ډلې تښتول شوي غړي خوشې کړي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي، او د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشې کړي دي. ډاکټر نور احمد اساقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
یک نفر قابله و ډاکټر و اکسیلاتور فارماسي
دا وایي په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسیست شامل و. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس هم زموږ کلینیکونه پرانستي دي. د روغتیا رئیسونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې یې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه، او یې ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه وغړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړلو او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د لومړي کمپاین د پیل خبر ورکړ. د روغتیا وزارت وایي په څلورو ولایتونو کې د هوا د خرابوالي او یخنۍ له کبله دغه کمپاین نه پلی کیږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې. پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتونو کې دا کمپاین پلی کیږي. تر دې ونې جمعې پورې به دوام ومومي.
ښاغلی راسخ وایي که څه هم دوی په پام کې لري 9 میلیونه او 100 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو شاوخوا 2 میلیونه ماشومان به د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې شي. د ښاغلي راسخ په وینا یو عمده علت یې دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین تر خپلې ولکې لاندې زیاتو سیمو کې د واکسین کمپاینرانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه کمپاین کور په کور پلی کړي. د روغتیا د وزارت د احصایې له مخې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو 90 مثبت پیښې ثبت شوې دي. او اوس هم څو نړیوال او د سیمې خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری آژانس او رویټرز ته ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلی دی. دا پرونی پیښه په داسې حال کې شوې چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخله او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د توغندیو د حمله غندلې او په یو اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې د امریکا د ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلې و چې ځاني زیان نه واړولې. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلو مظاهره چانو د دسمبر پر 28 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی و چې د دسمبر پر 29 په نتیجه کې د هغې ملیشي ډلې 25 غړي ووژل شول چې ایران یې ملاتړ کوي. د چین چارواکي وای په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ما جیاوی پرونو ویل چې کورونا وایروس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یو کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایروس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د اوکراین پوز وای په ختیځه سیمه کې دونباس کې دوه سرتیری په جلا پیښو کې وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. پوز پرون په یو اعلامیه کې وویل یو سرتیری په یو وسلواله نښته کې وژل شوی او بل ټپي شوی دی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسلې په چاودنه کې بل سرتیری وژل شوی او یو تن ټپي دی. او روسي خبردا چې د امریکا د باسکټبال ملي اتحادي وتلې لوبغاړی کوبي براین په کالیفورنیا ایالت کې پروند سرخیلو ته کې د نسکوریدو په پیخه کې مل شو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 واري اتلولي ګټلې او دوه واري د اولمپیک د سرو زرو مډالونه خپل کړي یو څلويخت کلن وو. د خبرونو پای.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په بلخ ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي پر ملکی وګړو د بمبارۍ له یوه مسؤل کس سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی.
د 2001 کال نه تر نن ګړی پورې د ملکی تلفاتو یو ابل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې له 9 میلیون زیات ماشومان ته به د دې واکسین څاڅکي ورکړل شي. په یو راپور کې د دې کمپاین پر ستونزو هم خبرې کوو.
یو څه تعداد ماشومان سره امنیتي مشکلاتو او یا د هغو بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
همداراز وابوري چې د پاکستان پولیسو نن نیمه شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیو. منظور پښتین څنګه اول نیول شوی په دې اړه جزئیات درکو. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي یونیس پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو پر وړاندې ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خبری مجلې د لومړۍ موضوع اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت تر اوسه د ملکي وګړو د مرجوب له قضیو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. دا سازمان نیوکه کوي چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او دا د دې باعث شوی چې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل خپره کړي وروستي راپور کې لیکلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر د طالبانو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په پرتله زیات دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره امید ظهیرمل د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیرمل صاحب،
سلام تکل سپتا است اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي د جګړې خکیل لوري د خپل اهداف او د ترلاسه کولو لپاره د ملکی خلکو ژوند ته پام نه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او همدې کبله ده چې ورس تربلې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي.
د 2001 کال نه ترنن غړې پوری د بلکی تلفات ته یو ابل ته هم کاغه دولت پلو قواوی دي کاغه په مجبور کې مخالفین دي او کاغه په مجبور کې بهرنی قواوی دي یو ته هم سزا ده ورکړل شوی. ګلاب نه هم دا ده چې ورستر بلې تلفاتو کچا بخپور ته ځکه د پختنې څوک نشته.
د اندخنی داسې محل مطرح کیږي چې د شنبه په ماخام د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په بوککلی کې د حکومت په لوز واکونو د هوایی بمبار په پایله کې دیوي کورنۍ وطن ووژل شول. ملي دفاع وزارت د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی هم ټاکلی چې بلخ ته رسیدلې. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم دا اوس په بلخ کې دی. ازادي رادیو ته د دې پیښې د کورنۍ یو غړي وویل تیر ماښام د ملي امنیت سلاکار له دوی سره کتلي او ډاډ ورکړی چې دا پیښه به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي کاري لومړیتوب دی خو په دې اړه چې تر اوسه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا ورکړل شوې او کنه خبرو ته نه دی حاضر شوي. دا په داسې حال کې ده چې تکل صاحب د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان یو راپور ښیي چې په 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور کې راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډېر یې ماشومان دي. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د اسیا څانګې مسؤلی پیتریشیا گاسمن ازادۍ رادیو ته ویلي و چې هغه ډول چې جګړه دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول ښکېلو لوریو اصولو ته پام نه دی کړی او دا کار د ملکی تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. بلې تکل سه
ډېره زیاته مننه امید ظهیر مل. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د اندېښنې په اړه راپور راکوي چې وای ل 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې د هوایي حمله پترڅ کې د وژل شویو ملکی وګړو حتی یو عمل ته هم سزا نه دا ورکړل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به له 15 کلونو ښکته عمر لرونکي نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. که څه هم د عامه روغتیا مسؤلین د مخالفینو ګواښونه د دغه کمپاین د بریالیتوب پر وړاندې لوی خنډ بولي خو وسلول طالبان وایي د دې کمپاین په تطبیق کې به همکاري وکړي. له کابله اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
بله تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مخنیوي کمپاین پایل شو. دغه هیواد د امیر روغتیا وزارت مسولین وایي دغه کمپاین په لړ کې به له 15 کلونو ښکته عمر لرونکي 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د امیر روغتیا په وزارت کې د پولیو په وړاندې د واکسین د کمپاین مسول هدایت الله ستانګزي نن په ډیره ازادي رادیو ته وویل
په دې کمپاین کې زمون د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوی دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ته چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
تکلسب دغه شان خاغله ستانګزی وی چې د سړی او ورختونو اولارو د بندیدو لامل هم نشي کولای په یو شمیر ولایتونو کې لکه بامیان د کندی غور او غزنی کې دغه کمپاین پایل شي چې د په خبره دا کمپاین به په دغه څلور ولایتونو کې د مارچ په میاشت کې پایل شي. د خاغله ستانګزی په خبره چې په 2019 کال کې د پولیو نه ویش مثبت پیخي سبچوي چې ډیری په جنوبي ولایتونو کې دي او دا ولایتونو اوس هم تر غواخلاندې دي. دا پلاسال کې د چې په 2013 کال کې د نوموړي په خبره د دغه پی خوشمیر یو وشتو تر رسیدلو که څه هم خغلستان ستنګځي وایي چې د مخالفینو غواخونه به د دغه کمپاین په وړاندې یو لوی خند وي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په وسول شي پیغام کې ویلي چې دوی به دغه کمپاین سره مرسته وکړي. که څه هم خغل مجاهد وایي چې کله کله منطقوي ستونزې وي، خو دوی چې کوم خبرې له دبليو ایچ او سره هم کړی دي او د دوسرې هوکړه کړی دغه کمپاین په وړاندې به خند نه ګرځي. دا پر څه حال کې چې تکلسب دی روسي کې په پکتیا کې د پولیو واکسین د تطبیق یو امغږی کونکې ووشل شو، که څه هم دغه د عامه روغتیا وزارت کې د پولیو د واکسین د برخې مسولین وویل چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه پر دغه څېړنو پایلې نه دي مشخص شوې او دوی هم په لومړنیو خبرو کې د عامه روغتیا مسولین ویلي ول چې دوی فکر نه کوي چې دا کسې د کمپاین نامره وشل شوې او ممکن د شخصي دښمنۍ خبرې وي، خو تر اوسه پر دې اړه څېړنې نه دي شوې. تکل سي په دې اړه جزئیات هم تم راول کڅ پختن لري خدمت کوم.
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې په افغانستان کې نن د ماشومان د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد واکسین کمپاین پیل شو او چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به تر 10 میلیونه پورې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړی دی.
د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مالونو ل نویو بندیزونو ورسته پاکستان په نوی اقدام کې د واګي بندر هم د افغان باروډونکو موټرو پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خوني بیان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل ل تیرو درې ورځو راهیسې پر یو شمیر موټرو دغه بندیز لګول شوی. خغلی نوید وایي دغه باروډونکو موټر د پاکستان واګي بندر لاري ترانزیت کېدل چې له هغه ورسته بیا هند تتلل.
مجبور شدن دیگر ها بارگیری نکنن برای از این که فصل صادرات میوه ماسته باید زیاد بارگیری میشد به او طرف روان میشد، اما به دلیلی که اونا از دوباره از داخل پاکستان برگشت دادن و طرف
د خغلی نوید په خبره د محل د منو د صادراتو موسم دی او کچیر یاد استون زه هواره نشي د باغلرون کو تر سنگ به سوداګرو ته هم ګن مالی زیانونه ووري. پاکستان په دې ورسېو کې د افغانستان پر وارداتي کالیو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هڅه کوي چې افغان پانګوال د قانونو د سکتور په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفینن ازادي رادیو ته ویل چې په همدې هدف له نهو بیلابیلو شرکتونو سره قراردادونه هم لاسلیک شوي. نوموړي ویل دغه هوکړه لیکونه به خصوصي سکتور او په ځنګړي ډول افغان سوداګرو ته زمينه برابر کړي چې د یو مشخص میکانیزم پر بنسټ له قانونو وزارت سره همکاري وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږویا افغانۍ او یا پوله، یو روپۍ یورو سلور اتیا افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دیرش پوله، زر ایراني تومن پنځه افغانۍ پنځه او یا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ سلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خداشه به ورزو د گاونډي پاکستان روانو چارو ته نن مو راپور تر لاسه کړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین په لږه موده کې د پښتنو فعالانو مشر شو او نوموړي تل د خپل مبارزې په دوران کې د پاکستان پر پاوز او پر افراطي ډلو پر لپسې انتقادونه کول، او ځکه خو داسې ویره و چې د دواړو خواو نه به پر د تورن شي او پر د حملو ویره لدې مخکې وه. په دې اړه د تفصیل لپاره داوود خټک د ازادي راډیو د مشال د څنګه ایډیټر په استودیو کې را سره دی له دوی نه تفصیل غواړو. خټک صاحب خبرونه ته خرغلست، منظور پښتین په کوم ځای کې نیول شوی او څنګه نیول شوی؟
مننه تکل صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو وی دی د پښتون تحفظ مومنټ چې د قبایلو کې د ورکو خلکو د لره د ککل شو خلکو د پاره جدو جهد کوي، یا داسې د کم کورونه چوران شوی دا غي د پیسو د پاره، نو دا بیګا تقریبا د شپې 2 بجې دوی په پیښور کې د تاکال پولیسو لخوا دی نیول شوی دی، او ویل کیږي چې منظور پښتین او د غي ملګری د غلطه یو ځای کې وسیدل چې هغه د دی خپل یعنی هغه کور خونو، خو به هر حال یو ځای دی په کرایه کې نیولې او په کرایه باندې نیولې او هغه کې به دی وسیدل، نو هغه باندې پولیس پیګا ورغلې دی او دی نیولې دی، گرفتار کړی دی.
او د پولیسو دلایل څه دي چې کوم تورونه پر د لګولې؟
دا خو به اصل حقایق چې دی دا به نن هم نن به دا مخې ته راځي، ځکه چې پولیسو چې منظور پښتین اونیو نو اوس د قانون تر مخه دا ضروری ده چې د مجسټریټ ته وړاندې کړی شي، یعنی یو قاضي ته دی الته وړاندې کړی شي. نو هر کله چې دی د قاضي ته وړاندې کوي نو هغه سره به د پولیسو یو خپل راپور وي او په هغه کې به واضح لیکل شوی چې دا په دې دی دلایلو باندې مونږه دی نیولې دي. خو په ظاهره باندې چې څه شی مونږ ته ښکاره دی، اغه دا دی چې په ډېر اسماعیل خان کې چې دی کوم جلسي جلوسونه کړي وغونډې کړي وي، نو پاغه کې په دی خلاف ته پولیسو یو کیس درج شوی او دا ممکنه ده چې دا د اغه په سر باندې گرفتار کړل شوی.
او خټک صاحب، د پښتین نیول کېدل د پاکستان په کچا او د ټولو پښتنو په کچا یو لوی مهمه پیښه ده، او که بس عادي او فعالان د ورځې نیول کیږي او خوشی کیږي، که داسې یوه ساده پیښه ده؟
فکر کوم چې د پښتین نیول دا داسې وړه پیښه نه ده، او همدغه دغه وجه ده چې که څه هم د پاکستان چې کوم ادارې دي هغوی کوشش کولو چې دی په یو طریقه خاموشه کی، خو تر اوسه پورې د دې یو ملګری یا بل ملګری دا به نیول، خو منظور پښتین تر اوسه پورې نو نیول شوی. نو زما خیال دی چې دا یو لویه پیښه. دویمه خبره دا ده چې منظور پښتین په پښتونخوا او په پخوانی قبایلي سیمو کې په خاص توګه باندې یعنی په ځانګړي توګه ډیر زیات پلویان لري چې دا ډیر طرفدار دي، خو ورسره د پاکستان په نورو لویو ښارونو انچ تر کراچۍ او لاهور پورې او هغه که پښتانه دي یا نه یوازې دا چې پښتانه دي بلکې په هغه پنجابیان او د نورو ژبو ویونکو هم دي، چې هغه په کتاسو مونږ ګورو په ټولنیزو رسنیو دی ویب سایټونو من هغه د پښتون په حق لباندې یعنی دغه طرف کوي، دغه د بعضې مطالبو حمایت کوي، مرسته کوي.
بلې، او رستې پښتنه خټک صاحب، چې تما څه ده رسنۍ سوې مخصن پاکستان رسنۍ په دې کې مهمه ده چې دوی څه وایي او فعالان او سیاستوال څه وایي چې د دې عواقب به څه وي، یعنی دا څه کانسیکوینسز یا عواقب لرلی شي؟
تر اوسه پورې چې مونږ کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د هغې د مشرانو سره موس خبرې کړې دي، نو هغې وایي چې یعنی فوري طور باندې هغې کوم احتجاج هغه نه دی اعلان کړی. هغې وایي چې مونږ به ګورو چې د منظور پښتین خلاف څه قسمه تورونه لګیږي، نو هر کله چې تورونه مخې ته راشي نو د هغې پس به بیا مونږ یو فیصله کوو چې مونږ احتجاج ته ځو او کنه مونږ د قانوني لاره اختیارو، نو هغې نه وروسته به دی بیا یو فیصله کوي. تر اوسه پورې یوازې نه ده.
ډیره زیاته مننه داوود خټک، قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار وو چې د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورزو نور موضوعاتو تا، ده کندوز ولایت بزگران په دی ولایت که ده زفرانو لحصلاتو خوکی سرگندوی او همدار از ده نبات یا وخه اقتصادی سرچینه گانی. ده ولایت بزگران لدولت نغواری چی ده زفرانو لپره د بازار موندنې او د پروسس په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان له کندوز نه په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندوز کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی خوښ دي او وای زعفران د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول لوبولی شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر الله بیردی په دې اړه وویل:
یک سال است که ما با کشت زعفران روی آوردیم، خوشبختانه د یک سال بسیار تجارب خوبی کشف کرد.
یو کال راهیسې ما د زعفرانو کښت مخه کړې ده او په روان کال کې مې له نیم جرب ځمکې څخه څه باندې 130 کیلوګرامه خالص زعفران ترلاسه کړل. په ټوله کې موږ د زعفرانو له حاصلاتو راضي یو. د دوی په وینا چې په نیم جرب ځمکه کې 200 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي او که روزنې ته یې سمه رسېدنه وشي ورڅخه څه باندې 200,000 افغانۍ ترلاسه کوي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بزګر محمد عارف په دې اړه وویل:
همون د قانۍ کې کاشته او زراعت برای ما مې چیزه داده، تخمه داده او چی شده.
د کرنې ریاست موږ ته په وړیا توګه د زعفرانو پیاز ویشلي او په کندز کې زعفرانو ښه نتیجه ورکړې ده، خو موږ د بازار په برخه کې یوه اندازه ستونزې لرو او له دولت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا په کندز کې د زعفران کارانو د ټولنې مشر جمعه خان حکیمي وایي: د دې ولایت آب و هوا د زعفرانو کښت ته مساعد ده او په همدې دلیل هر کال د بزګرانو لیوالتیا د زعفرانو کښت ته زیاتیږي.
بازاریابی از این کوشش زیاد داره، اما با وجود
موږ د زعفرانو د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي، خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ ونه توانېدلو چې په ښه توګه د بازار موندنې په برخه کې کار وکړو، خو له اړوندو ادارو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي وو چې ورڅخه څه باندې 15 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی وو، خو د دوی په خبره سږ کال په 20 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي او ورڅخه څه باندې 70 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی دی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
به خاطر بازاریابی تمام محصولات زراعتی در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت،
موږ د صنعت او سوداګرۍ او د پانګونې او سوداګرۍ خونو ادارو په همغږۍ سره د ټولو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي او هڅې کوو چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته د هیواد دننه او بهر ښه مارکیټ پیدا کړو. د کندز د کرنې ریاست چارواکي زعفران د دغه ولایت د کروندګرو لپاره یوه ښه اقتصادي سرچینه بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت په مرکز او دغه راز په امام صاحب، قلیزال، علي آباد، خان آباد، دشتیارچي او چهاردرې ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او دهقانان هم د دغه نبات له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي.
تاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د فتنور د ګلدین تای سره په تماس کې زموږ درخواست او سرخاګه دا ده، زموږ د فتنور ولس غټ ولس دی، تقریبا 3,000 کورونه به لري. همدارنګه زموږ د فتنور ګودر چې سقوط سره مخامخ دی، دلته مخکې طالبانو د وجې زموږ د افغانستان دولت زموږ د فتنور ګودر بند کړی، سقوط سره مخامخ کړی چې په دې باندې به طالبان تګ راتګ کوي. خو زموږ د فتنور په ساحه کې حکومت یا دولت دلته رسېدلی چې دلته هیڅوک اند خبرې کسان نشي کولی. زموږ دولت اوس هم زموږ د سیګنور ګودر بند کړی دی، موږ د سیګنور تقریبا 10,000 کورونه په دې ګودر باندې تګ راتګ به کوو. خلک اوس موږ ځو تقریبا د واته کله وشو چې موږ د تورخم ته وځو، د تورخم نه بیا پورته تاویږو، یعنی مارکو، جلال آباد، سیاتانی. همدارنګه موږ روغ ناروغ لرو، موږ مړي ژوندي لرو، موږ سوداګانې په ځینو خلک همدارنګه 200 روپۍ دا زموږ اضافه لګي. دولت نه زموږ دا غوښتنه چې زموږ د سیګنور ګودر سیې داخله شي.
نوم می زیول حق ولی دې د کونړ ولایت د تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کېما. یو وخت ستوند چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي، دستګاه کار نه کوي. او یو ته یو د افغان بي سیم د کار چې کله اختر وي یا کله مفتخ خوشالي وي، نو اوریدونکو ډیرو بار په ډیر زیات کله چې خلک کړي کېږي یو بل سره پیا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نمو تمد چې د زموږ خور کی او هغه چارواکي دی غږ ورته ورسوي چې تر څو د ستونزو زموږ حل شي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر و ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو واوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق چې د انتخاباتو لپاره